سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د خپل واد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خلاف هڅې ته دوام ورکړ. مایکل مکالو ویل ښاغلی بلینکن له افغانستان څخه د وتلو د اسنادو په پټولو د متحدو ایالتونو د کانګرس د امر بې پروایي کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري پال رئیس ښاغلی مکالو ویل د تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په اوومه غونډه جوړه کړي او په هغې کې به غوښتنه وکړي چې له بلینکن څخه دې په دې اړه پوښتنې ګروېګنې وشي چې د تیر کال له جولای میاشتې څخه یې د دوی پرله پسې غوښتنو ته ولې ځواب نه دی ویلی. جزئیات په همدې پروګرام کې هم اورېدلی شي. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د شدیدو اورښتونو له امله څلور تنه هغه مال مړه شول چې د خونې چت پرې پرېوت. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ عبدالباري راشد پرون رسنیو ته وویل په دې پیښه کې چې وړ مشبه وشوه د یوې کورنۍ دوه ماشومان مور او پلار مړه شوي. د همداراز ویل د هلمند د کجکي ولسوالۍ په آبدار کلي کې هم د شدیدو اورښتو له امله په ورته پیښه کې یوه مېرمن مړه شوې او یو نارینه ټپي شوی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له افغانانو سره د اروپایي اتحادیې د څه باندې شلو میلیون ډالرې مرستې هرکلی کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون اعلان وکړ د اروپایي اتحادیې دا 21 میلیونه او 4 لکه ډالر به د افغانستان په شپږشتو ولایتو کې د 3 لکو کسانو چې خوراکي مصونیت نه لري او یا بې ځایه شوي د خوراکي امنیت له ښه کولو سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي له دوو خصوصي شرکتونو سره د غور ولایت د سرب او جستو کان د استخراج قرارداد په 90 میلیون ډالر لاسلیک کړ. د طالبانو دغه وزارت پرون په خبر پاڼه کې د غور د سرب او د جستو د کان په اړه ویلي دغه کان لومړی بلاک څخه باندې 115 کیلومتر مربع مساحت لري او قراردادي شرکت به په لومړي پړاو کې د جستو او سرب پر اکتشاف 10 میلیون ډالر او په دوم پړاو کې په استخراج څخه باندې 10 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د خیبر پښتونخوا په لکی مرواد کې نامعلومو وسلوالو د پولیو یا د ماشومانو د ګزان یو واکسینر او یو پولیس وژلي. د وژل شوي واکسینر نوم غنی الله خودل شوی او د کورنۍ غړي وایي د نوموړي مړی پرون سهار کور ته نږدې وموند. له دې جلا د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پولیسو پر یوې پوستې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شوی. افغان سوکوهونکی محمد زکریا زماني وتوانید چې خپل فرانسوي سیال مات کړي. د دوی لوبه پرون د تایلند پلازمینه بانکاک کې وشوه. زمانی چې د افغانستان استازیتوب یې کاوه خپل فرانسوي سیال ابراهیم شبان چې درې بریاوې درلودې او تر دې لوبې پورې هیڅ ماته نه و خوړلې په دریم راوند کې په تخنیکی توګه ناک اوټ کړ. دا په حرفوي سوکوهنه کې د زکریا زماني اتمه بریا وه. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د ټیسټ مسابقې دریمه ورځ نن دا سیال کې پیلېږي چې د افغانستان لوبډلې په دوهم پاڼۍ کې درې لوبغاړي بایللي او اوس د سیالۍ لوبډلې تر لومړۍ پاڼۍ یوازې شپږویشتم ډېرې منډې لري. د ایرلند لومړۍ پاڼۍ پرون په دا سیال کې پای ته ورسېده چې د افغانستان د لومړۍ پاڼۍ د 155 منډو په نسبت یې 130 ډېرې منډې وکړې. نن به د رحمان الله ګربز او کپټان حشمت الله شهیدي توپوهنې ته دوام ورکړي. شهیدي پرون 350 او ګربز 30 منډې کړي دي. په لومړۍ پاڼۍ کې د ایرلند 15 لوبغاړي د افغانستان ورو توپچونکي ضیاء الرحمن اکبر سوزولي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله کلانۍ وینا کې د اوکراین د جګړې د سختېدو په صورت کې له اټومي وسلې د کار اخیستو خبرداری ورکړ. پوتین د روسیې دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د روسیې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته دوې اونۍ پاتې. د په موسکو کې خپلو هیوادوالو ته په وینا کې چې د موسکو په واټونو کې په لویو سکرینو کې خپرېدې وویل لویدیځوالو اوکراین ته د ځواکونو د لیږلو احتمال مطرح کړی او دا له اټومي وسلې د کار اخیستلو خطر رامنځته کوي. خبرونه مو واوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. دلته هم د خبرونه لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بینت وایي په دې وخت کې د بشري حقوقو وضعیت نه دی ښه شوی. هغه پر طالبانو نیوکه وکړه.
The Taliban do not tolerate any dissent.
Taliban هیڅ مخالف رغ نه زغمی او په خپل سر یې د زدکړو او شوزو دفاع کوونکې د بشري حقوقو ملاتړي ژورنالیستان او هنرمندان نیولې دي.
د د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس مایکل مکال ورسته څرګندونو ته اشاره کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر انټونی بلینکن انتقاد کړی چې لاونسنه د وټلو د اسناد پټولو د متحده ایالاتونو د کانګرس د امر بی پروايي کړي. دا به هم واوري چې په ایران کې څونه مخکې د یو وژل شوی افغان الیاس مړینه څنګه وا او خپلوانو څنګه دغه جسد ترلاسه کړ.
انډیا سیوز ما د خاله زوی د اچورې د پله کښته بالا موټر پر تیر سی موټر چې تیر سی برا د شهید کړي په ډیر بیرحمانه شکل سره په شهادت رسولې.
په بدخشان کې وی خزي لزګونه نور نجونو ته چيله خوانځي او پاندونو پاتې دي د خیاطي کاروبار شروع کړي.
ای انګیزه برم زمان رښتوت کې د خپلونو مو است اصل باز پوندان
دا انګیزه هغه وخت ماته پیدا شو چې د بدخشان پانتون دروازې د نجونو پر مخ وتلل شوې. بیا می دغه دزګا جوړ کړه او زلته ما سره ډیر شته نجونی کار کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ښه نه دی او د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. ریچارډ بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل تازه راپور پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته وړاندې کړ. طالبانو په خبرګون کې ویلي چې د بشري حقوقو له موضوع سوء استفاده کیږي. تفصیل اسمت ساروان اورو.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور تروي په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی. شغلی بنټ په خپل تازه راپور کې د طالبانو له لوري د بشری حقوقو سرغړونې یو ور بیا څرګند کړ. د پرون ناوخته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا 55 غونډې ته وویل مهمه دا ده چې له طالبانو څخه د خپل اقداماتو او پالیسیو په اړه ځواب وغوښتل شي. د زیاته کړه
As I've noted previously, the Taliban do not tolerate any dissent.
لکه څنګه چې می مخکې ورته اشاره وکړه، طالبان هیڅ مخالف رغ نزغمي او په خپل سر یې د زدکړو او شوزو دفاع کوونکې د بشري حقوقو ملاتړي ژورنالستان او هنرمندان نیولې دي. زه یې ور بیا غواړم چې د بشري حقوقو ټول مدافعان او د فهیم عزیزی، صدیق الله افغان او منیجی صدیقی پشان هغه کسان فوراً او بې قید او شرطه خوشی سي چې د جنسیتی برابرۍ لپاره دریدلې دي.
صدیق الله افغان او منیسا صدیقی
شغل بدت هم درز وویل د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د شزو او جنو ځپل ورسره تبعیض او محرومول سیستماتیک شوی او دا داسې وضعیت دی چې د په وینا د جنسیت پر اساس تورول او ربړول دي چې دا بیا د بشریت پر ضد جنایت دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکسپانه ولیکل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو له موضوع څخه ناوړه استفاده کیږي. د همدارس لیکلي ریچارډ بنت او نور لویدیزوال دي د بشری حقوقو پر اشتیا ملاتړ وکړي. د شغل بنت په تازه راپور کې راغلی چې طالبانو د سشکال په جنوري کې د حجاب د نه رعایتولو په نوم د نجونو او ښځو نیونی د کابل له هزاره میشتو سیمو پیل کړي. د راپور پر اساس دا بهیر وروسته د کابل نورو برخو او د بامیان دایکونډي بغلان کندوز او بلخ په شمول یو شمېر ولایتونو ته وخصید. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا لغړیو هیوادونو وغوښتل چې د افغان جنو او شزو د ملاتړ پر لارو چارو غور وکړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کړي، په هنتونونو یې هم پرې بند کړي دي. طالبانو د خراس په کورنۍ او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د شزو کار منع کړی دی. سنگارتونونو، پارکونو او حمامونو ته د شزو پرتګ بندیز در شزو خلاف د طالبانو نور اقدامات دي. که څه هم طالبانو په خوا د تیر جمهوری حکومت له پوزیانو سره د بد سلوک په اړه راپورونه رادول، خو ریچارډ بنت په خپلو سرګردونو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې هم پر خپلو شپنو نه دي درېدلي او هغه عفو نه رايتوي چې د مخکینی حکومت چارواکو او د امنیتي ځواکونو پرسونل ته اعلان کړی و. د شغل بنت په وینا طالبانو له بنجانو سره ناوړه سلوک، شکنجه، تحقیر او ظالمانه سزا او ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په پرونی غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استادو له طالبانو وغوښتل چې بشري حقوقونه کچېره بیا د شزو او جنو حقوقونه رعایت کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خلاف هڅې ته دوام ورکړ. مایکل مکالو ویل ښاغلی بلینکن له افغانستان څخه د وتلو د اسنادو په پټولو د متحدو ایالتونو د کانګرس د امر بې پروایي کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوري پال رئیس ښاغلی مکالو ویل د ده تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په 1 غونډه جوړه کړي او په هغې کې به غوښتنه وکړي چې له بلینکن څخه دې په دې اړه پوښتنې ګرویګنې وشي چې د تیر کال د جولای میاشتې د دوی پر لپسې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو اړیکو کمیټه د خپل هیواد له باندنیو چارو وزارت څخه غواړي چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د وتلو په اړه نور معلومات له دوی سره شریک کړي. جمهوري پالان او ځینې ډیموکراتان وایي د ځواکونو د ایستلو او یا د تخلیې د هغو عملیاتو په اړه چې په لړ کې د کابل په هوایي ډګر کې د لسګونو افغانانو تر څنګ دیارلس امریکایي پوځیان هم ووژل شول، دوی ته بشپړ راپور نه دی ورکړل شوی. رویټرز وایي د امریکا د باندنیو چارو وزیر په دې اړه د پنجشنبې د ورځې تر وروستیو پورې د دغه اژانس پوښتنې ته ځوابونه وایي. امریکا ولسمشر جو بایدن مخکې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې وه. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویاندوی ماتیو میلر وویل د مکال د دفتر د بیان د لیدو فرصت یې نه دی موندلی. میلر همداراز وویل د بهرنیو چارو وزارت زرګونه پاڼې اسناد بیرته استولي او هغه شاهدان یې چمتو کړي چې د مرکو متنونه یې لیکل شوي وو، خو د پایني حال کې وویل اجرایه قوه د ځینو اسنادو د محرم ساتلو حق لري. د 2021 کال د اگست په 28 د کابل د هوایي ډګر په خوله کې له انتحاري برید وروسته د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ له قوله وویل شول چې له شاوخوا 43 پوځیانو سره چې د چاودنې په مهال په هوایي ډګر کې موجود مرکې کوي. د دې مرکو امر د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال اریک کاریلا له لوري وروسته تر دې وشو چې په دې عمله کې یو ټپي شوی عسکر وویل کله هم په دې اړه له چا پوښتنه ونه کړه او دا امکان و چې د دې برید مخه ونیول شي. په دغه برید کې د وژل شو امریکایي پوځیانو شمیر دیارلس او د افغانانو لږ تر لږه 170 تنه ښودل شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
محمد محمدی د هرات ولایت اوسیدونکو دی چې د خاله زوی الیاس په ایران کې په ډیر خراب حالت کې مړ موندل شوی. محمدی ازادي راډیو ته ویل د خاله تنکی زلمی زوی په موټر وهل شوی او تر یو پله لاندې اچول شوی. د الیاس مړینه په ډیرو رسنیو کې خبره شوه، خو ځینو هغه دا موضوع بیرته له خپلو پاڼو لیرې کړه. له محمد محمدی سره چې د الیاس د خاله زوی دی ازادي راډیو ځانګړي خبرې کړې او تاسو ته در اورو.
څخه د هرات ولایت د عبید ولسوالۍ څخه الیاس یو زما د خاله زوی و. الیاس تقریبا د 14 کالو چتلری د ایران کشور ته هلته د غریبۍ دپاره تقریبا د 16 کاله کې چې کور ته نه و راغلی، د لیتې په شهرداري کې د ایران کار کول، موټر راغلی ده چې ورسره درګیره سوی ده چې ورسره درګیره سوی بالا خبرې سره له دغه سوي دی اچولې د پله کښته، د پله چې کښته ولیدلې ده بالا موټر پر تیر سوي، موټر چې تیر سوي بالا د شهید کړی په ډیر بېرحمانه شکل سره په شهادت رسولی. پس تر هغه دوه شپې کېږي چې دا د ایران دولت د ده جنازه موږ ته نه راکوله. تر پس تر دوه شپې چې موږ کارونه خلاص کړي پس هغه جنازه موږ ته تسلیم شوی ده. ورځ د شنبې د هرات ولایت د اوبې پولیسوالۍ کې د موخار تسپاره دی او د ده سره ډېر بېرحمانه ډول د ده د جسد سره دی، سترګې ځینې ایستلې وې، نس یې ځینې چاک کړی و، نو بیخي دی ټوک ټوک کړی و، دلته یې موږ ته راکړی و تسلیم کړی دی. نو موږ دغه غواړو چې دغه د ایران دولت نور د دغه افغانستان د ملت سره دغه چمونه دا کارونه نه کوي. نو دا بیخي غیر قانوني او غیر اصولي کار دی چې دا کار موږ د مرو د جسد سره کوي. جسد هاشپا چې دی په شهادت رسیدلې و، جسد یې د سهار په شپږو بجو په خیابان کې پروت و، هیچا اجازه نه ورکړل چې جسد انتقال کړي. پس تر شپږو بجو دوی راغلي دي، جسد یې وړی ده د ایران بهشت زهرا کې، هلته وړی ده. ورور یې تقریبا د ورځې چې دی شهید شوی ورڅخه نه ده پرېښی، او ورځ چې دلته د مرس پر سر موږ ته تحویل راکول شوی ده ورور یې د جسد لیدلی. بغیر په دغه دوو شپو کې د ورور د جسد نه ده لیدلی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ورزو غزه ته د حماس سخت دریزه ډلې د روغتیا وزارت وایي په غزه کې د جګړې لپاره تر اوسه پورې تر ډیر شو زرو ډیر کسان وژل شوې دي. د اعلان په داسې حال کې کیږي چې د منځګړي وایي په څو ورځو کې به اوربند ټینګ شي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د حماس د سخت دریزه ډلې تر څارنې لاندې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه وویل چې د غزه په جنگ کې د وشل شویو کسانو شمیر تر ډیر زره واوښت. د غزه جګړه وروسته له دې پیل شو چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي کې هدیې تر هغه بولي پر اسرائیل او برید وکړه او لښته لږه 1200 تنه وبښل. په غزه کې د ډیر زره کسانو د وشل کېدو خبر په داسې حال کې اعلان شو چې د دوړو خو د منځګړو په وینا هغه اوربند چې دوی ورته لڅوونه یو هسه انتظار دی ممکن په څو ورځو کې ټینګ شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس ترمنځ پرداسې اوربند عمومي موافقه شوې چې په نتیجه کې اسرائیلي یرغمل خوشی شي. د هله څرګنده کړ چې اوربند به د مارچ په 4مه یعنی د سه شنبه په ورځ تطبیق شي. له بلې خوا اسوشیټډ پریس خبري اژانس پرون پنځشنبه د غزې ترانګي په غزې شهر کې د عیني شاهدانو په قول وویل چې د فلسطینیانو پر حق غني ګوني چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي بو د اسرایلی ځواکونو په دسو تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې په سیمه کې د الشفا روغتون چارواکو دا د خلکو پر غني ګوني د اسرائیل هوایی برید بللی و خو عینی شاهدانو وروسته وویل چې اسرائیلی ځواکونو هغه مهال ډزې وکړې چې خلکو له لاریو اوړه او کانسرف شوي مواد شکته کول. د اسرائیل حکومت په دې پیشه کې د خپل ځواکونو د لاس لرلو په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. خو دغه هیواد پوز پرون وویل چې د دې پیش په اړه پلټنه کوي. په غزه کې د یو روغتون مسؤل هم پرون فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې اسرائیلی ځواکونو لشته لشه 50 تنه چې د مرستو په کاروانونو راټول شوي وو ډزې وکړې او به وشل. په همدې منځ کې مرستندوی مؤسسې خبرداري ورکوي چې د غزې ترنګ شمالي څنډه به له قحطۍ سره مخامخ شي. د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو یو چارواکي امنیت شورا ته ویلي وو چې په غزې ترنګ کې لښتر لشه 1500 شپږ اویا زره تنه د قحطۍ په درشل کې دي. د فرانسې خبري اژانس پرون د حماس د روغتیا وزارت په قول وویل چې په الشفا روغتون کې ماشومان د خوړو او اوبو د کموالي له کبله مړه کیږي.
لا خبرونو ور اخوا
ورزو بدخشان ته په بدخشان کې له تعلیم او تحصیل څخه به برخښو انجونو د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. په دې ولایت کې د پانتون د دریم کالي وی ماسلې په خپل شخصي لګښت د افغاني ګند کمیسونه د ګندولو یو دزګا جوړ کړي. هغه وی په بیکاری سربېره رواني ناروغي څخه د ځغان او د نورو انجونو د ژغورلو په هدف دغه دزګا جوړ او فعال کړه. د معلوماتو لمخې د خیاطي په دې کارګاه کې ډیر شتنو غونجونو ته د کار زمينه برابر شوې چې تعلیم او تحصیل نیمګړی پاتې. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په بدخشان کې یو انجلۍ د خیاطۍ دستګاه په جوړولو سره لسګونو تنو نجونو ته د کار زمينه برابره کړې ده. د دستګاه مسؤل زهرا رحمانی وای دوی ځانګړي افغاني ګند کمیسونه او ترڅنګ نور هر ډول زنانه لباسونه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي. اغل رحمانی آزادۍ روډه ته وویل د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو او په هنتونونو د دروازو تړل کېدل یو نه جبرانونکې پریکړه ده چې ان راتلونکي نسلونه هم نشي جبرانولای.
هم یې انګیزه برم زمان رښتوت کې د دفترخانو از تحصیل باز بوندن.
دا انګیزه هغه وخت ماته پیدا شوه چې د بدخشان پانتون دروازې د نجونو پر مخ وتړل شوې. زه خپل محصله وم د شله تحصیل څخه محرومېدل انسان څومره ضروري زه هغه نجونې خې درکولای شم چې له درس او تحصیل څخه بي برخې شوې دي. بیا مې د زګا جوړ کړه او زلته ما سره ډیر شته ننجونی کار کوي.
یو شمیر بدخشانی ننجونی وای چې د ننجونو پر مخ د خوونزو او د پهنتونونو د دروازو تړل کېدو ترڅنګ پر شزو په دولتي او غیر دولتي دارو کې د کار بندیز لګولو لامل دوی د لاسي صنایع تولید ته مخه کړي ده. مجده مسلم دوه کال وړاندې د بدخشان په هنتون د حقوقو په هنزي د دریم کال محصله و خوز د افغانی ګند کمیسونو د ګندولو په برخه کې کار کوي.
درس نه بود، تحصیل نه بود، مورو از درس تحصیل محروم ساختن.
درس نشته، تحصیل نشته، ځکه طالبانو موږ له درس او تحصیل څخه به برخه کړي وو. په کور کې د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه سوري دلم. بیا د مرکز سره غلم څو یو کسب زده کړم. اوس دلته افغانی ګند کمیسونه ګندم.
دا یوازې مجد مرسل نه ده چې له تحصیل څخه د محرومېدو لامل د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده. بلکې خطیبه حافظی هم له ورته برخلیک سره مخ ده.
بخواستیم از دولت به دخترای بدخشانی است.
موږ له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار وارد کړي چې پر اتلونکي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پانتونونو دروازې پرانیزي، څو نجونې خپل تحصیل او درس ته ادامه ورکړي.
د بدخشان د صنعت او سوداګرۍ د ریاست د صنعتي پارکونو مدیر سمردین رحمانی وایي اوس مهال د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې څه باندې زر تنه ښځې او نجونې د لاسي صنایعو تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي.
موږ د ایجا امرۍ دفتر محترم اکتیو ایجاد مرکزی ترنی سنتر
موږ د اکتیو له دفتر سره یو تړون لاسلیک کړی چې په فیض آباد کې د لاسي صنایعو د تولید لپاره د طرحې او ډیزاین یو مرکز جوړ کړي. په دې مرکز کې به د بیلابیلو لاسي صنایعو د طرحې او ډیزاین په برخه کې صنعتکارو ښځو ته زده کړې ورکول کیږي تر څو هغوی د نړیوالو بازارونو د غوښتنو پر اساس خپل توکي تولید او نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کړي.
دوی تمه لري چې د طالبانو سرپرست حکومت پر راتلونکي تعلیمي کال کې د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې پرانیسي او له امله به د افغانانو ترمنځ شته اندېښنې رفع او د اعتماد فضا به رامنځته شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سرو نور می دالو کړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
وربشو خوست په خوست کې د کرنې ریاست غیر دولتي مؤسسات او خصوصي سکتور لخوا د نویو نیالګیو کې نول پیل شول. د خوست اوسیدونکو لاړوندو ادارو غواړي چې د نیالګیو د کینولو په خوا په ځانګړي ډول عامه ځایونو او ځنګلونو کې د نیالګیو پالنې او ساتنې ته هم پاملرنه وکړي. په خوست کې عموما خلک د کب میاشتې له پیله بیا تر نوروزه نیالګي کینوي. د سرچینو د معلوماتو له مخې سږکال په خوست کې د څه د پاسه 800 نویو نیالګیو کینول په پام کې نیول شوي دي. په دې اړه پام وکړئ له خوست زموږ د همکار نجیب الله الوخیل دغه رپورټ ته.
د نورو کلونو په شان یو ځل بیا د سپرلي ورځو پوره نږدې کېدو سره په خوست کې د نیالګیو کینول پیل شول. په همدې پار د خوست د بیلابیلو سیمو د ځنګلونو د ساتنې د ټولنو غړو همداشان یو شمېر بزګرانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه چې وروسته بیا د نیالګیو د کینولو اشر ترسره شو. د کرنې رئیس محمد زمان عمری مشاد راډیو ته وویل چې سږکال دوی ځینې مرستندویه ټولنې او خصوصي سکتور د څه باندې 800 نیالګیو د کینولو پروګرام لري.
جمله تقریبا 800,000 وسوه اتیا نیالګي ممکنې وو. هغه مختلف نوع نیالګي دي، مسمیره غیر مسمیره، دا ان شاء الله خدای کې می پخوس کې کنه وو. ان شاء الله دا نن ورځ موږ د هغې لپاره شروع وکړو.
په خوست کې د نیالګیو د کینولو په پار غونډه کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په چوکاټ کې د ځنګلونو او سرځایونو د ساتنې ټولنو ته د کرنې وزارت د طبیعي سرچینو معینیت لخوا د فعالیت جوازونه هم ورکړل شول. له دې جملې یوه ټولنه په باک ولسوالۍ کې ده. د یادې سیمې یو بزګر مهاجر اکبر وایي
نیالګي ډېر مهم دي. کله چې په یوه منطقه کې نیالګي نه وي نشي کولی چې هغه کې اوبه پیدا شي. کله چې کومه منطقه کې نیالګي کینول شي اوبه ژوندۍ وي، اوبه ډېره شي. نیالګي ډېر مهم رول لري دوستا. کله چې نیالګي وي هغه وطن سمسور وي، تازه وي.
خوستی بزګران وایي تیر وچکالیو د دوی کروندو او په ځانګړي ډول نیالګیو ته زیان رسولی وو، خو وروستیو ورختونو ته دوی خوښ دي او تمه لري چې نوي کال کې به د فصلونو په خوا کې د نیالګیو نتیجه هم مثبت وي. د ځازی میدان د مغلخیل اوسیدونکو قیمت خان همت ویل
نو کله چې برنونه وشول خلکو هغه خیلی بیرته ژوندې شوې دي، ځکه چې نیالګي به بیرته وده وکړي، فصلونه به خاصه یې حاصل ورکړي، نتیجه به ورکړي. نو دا دی بزګرانو پر واسطر بریا ده، دوی دی تدیر خوشحال دی.
په وروستیو دوه لسیزو کې د حکومتي ادارو او یو شمیر مؤسسات لخوا د ژمي موسم په وروستیو شپو ورځو کې په عامه ځایونو او غرونو کې په لکونو نیالګي کینول کیږي، خو پایله یې په هغه اندازه د پام وړ نه ده چې خلک یې هیله لري. د صبرې د زمبر د سیمې اوسیدونکو حاجی حکمتي وایي
خو ما دغه موسساتونه او دغه کوم غسره او پیو موسسره چې مونږ کار کوي دنه مو غوښتنه ده چې دغه پروژې باید دوام ولري تر څنګ مو دولت نه غوښتنه ده چې دویم په دې برخه کې په دې ساتنه کې د ولسره همکاري وکړي
د خوست د شپږو ولسوالیو غرونه غونډۍ لکه تڼۍ سپیره شمال دوه مونده صبرې باک او ځاځي میدان ځنګلونه لري چې د ځنغوزیو په ګډون ځینې وچې میوې هم ورڅخه ترلاسه کیږي سره له دې چې د خوست د ځنګلونو ډیره برخه په وروستیو څلورو لسیزو کې وهل شوې او له منځه تللې ده خو په وروستیو کلونو کې یې د ځایي خلکو لخوا ساتنې او پالنې ته پام ډیر شوی دی
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره
د ازادي راډیو خبرونه به په لنډو څپو کې لښپګو بجو پیلي
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم رسنیم د غزنی ولایت کرمان شریف بغا تبدیل شته فلته به تر په دشت کې دا کوم یو دشت شکر ته خدای لپاره ډیره خراب ده واره ډیره سوي ده مشکلات زیات به دي فشار توجه وس استفسار استفرام مقاسی کومه طرف کې پیښه را منځستنسي او یا خلک دلته په دې لاره کې گرفتار نسي فلته لاره ډیره خراب ده تاسو وینئ السلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله ازادی رادیو ته دغه پیغام پریږدم چې دغه زمر کومه ساحه چې دغه مخ پکې وسیږي دغه د نصراج دشت یا مثال مکمل نصراج نو دغه ساحه د یلمن ولایت د سنیردې ساحه ده او یلمن ولایت په مربوط ولسوالی ده نو د ګریچو د ولایت د مابینز منطقه ده نو دلته نه کلینیک ستا نه یو شایسته مدرسه ستا نه یو شوانځی ستا نه سړکان سم دي ان چې کوشش وکړو په بسته د لست د کوم مزل منه دی تر ګریشه د ازمر د منطقې د نصراج څخه بیا تر ګریشه د لست د کوم مزل نه دی مجه په بسته یو سات کم نس پرې کوي ولې چې سړکان خراب دي د بری پیدا کړی دی او کم پارک پیدا کړی دی او کډیان پیدا کړی دی نو دا غواړو چې دا اړوند مسلین زمر دغه منطقې ته پاملرنه وکي او دلته داسې یو شوانځی یو کلینیک د سیزمر د دولت لپاره خدمت وکي هیڅ خدمت یې تر اوسه نه دی کړی نه په تیز نظام کې دلته کوم خدمت سوی دی د وسې یو نمونه پاته وي نه په وسني نظام کې سوی دی مې زمر دغه ژغ تر مسولینو پورې ورسېږي السلام علیکم
ازادی رادیو کارکونت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ز عبد القدیم د زابل د ولایت خک افغان د ولسوالی د مک په ولسوالی کې د ادبی ورځ کېږي چې واوره ده او د ترافیکو په لار باندې موټرانو لارې بندې دي او مریضان په جنازو کې وړو نو اسلامي امارات څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ لا خلاص کړو دران را کې او موږ خپل لار خلاص کړو یا جوړ کړو د مک زغت وړ مقامات ورساو ډیره مهرباني به وي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غواګیاست
د افغانستان او ایرلند ترمن د وزنی ټیسټ لوبي د دویم ورځ ترپای افغان لوبډلې د خپلې توپ وهنې پاڼې جاری ساتلې و او د ایرلند د یو سلاته منډو پورې پرې کړې ده افغانستان یو سلسلور د شمنډې کړې دي درې لوبغاړي سوځېدلې دي او ایرلند اوس شپږ شمنډې مخکې روان دي د افغانستان پاوډ شوی لوبغاړو کې ابراهيم زدران رحمت شاه نور علي زدران شامل دي لوبډل مشر رحمت الله شهيدي په 350 او رحمان الله ګربس په درويش ناسوځېدلو منډو له لوبغالي وتلې دي کوربا لوبډلې ته بیا هم مارک اډیر دوه مهم لوبغاړي وسوځول ایرلند لوبډلې د خپلې توپ وهنې په لومړۍ پاڼې کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 230 پېته منډې وکړې د ایرلند په توپ وهنو کې پاول سټرلینګ 250 کرتی کمپر 79 لور کنټکر 46 اونډي مکبراین 38 منډې وکړې د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې ضیاء الرحمن اکبر 15 لوبغاړي وسوځول دا لومړی ځل و چې ضیاء اکبر د ټیسټ سیالیو په یو پاڼې کې 15 لوبغاړي سوځوي دغه راز چټک توپ اچون کې نوی زدران درې نجات مسعود او ظاهر خان یو وکټ واخیسته افغانستان د دې ټیسټ سیالۍ د توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 155 منډې کړې دي او په دې سره له ایرلند 103 منډې شاته وو د ویلو ده چې لا هم د لوبې درې نورې ورځې پاتې دي. افغان لوبډله به اوس د ایرلند لپاره هدف ټاکي.
د سهار شپږ نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خلاف هڅې ته دوام ورکړ. مایکل مکالو ویل ښاغلی بلینکن له افغانستان څخه د وتلو د اسنادو په پټولو د متحدو ایالتونو د کانګرس د امر بې پروایي کړې ده. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د شدیدو اورښتونو له امله څلور تنه هغه مال مړه شول چې د خونې چت پرې پرېوت. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ عبدالباري راشد پرون رسنیو ته وویل په دې پیښه کې چې وړ مشبه وشوه د یوې کورنۍ ماشمان مور او پلار مړه شوي. د امدار ازویل د هلمند کجکی ولسوالۍ په ابدار کلي کې هم د شدید اورښتو له امله په ورته پیښه کې یو میرمن مړه شوې او یو نارینه ټپي شوی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له افغانانو سره د اروپایي اتحادیې د څه باندې شلو میلیون ډالري مرستې هرکلی کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون اعلان وکړ د اروپایي اتحادیې دا 21,400,000 به د افغانستان په شپږشتو ولایتو کې د 300,000 کسانو چې خوراکي مسؤنیت نه لري او یا بې ځایه شوي د خوراکي امنیت له ښه کولو سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي له دوو خصوصي شرکتونو سره د غور ولایت د سرب او جستو کان د استخراج قرارداد په 90,000,000 لاسلیک کړ. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې نامعلوم وسله والو د پولیو یا د ماشومانو د ګزان یو واکسینر او یو پولیس وژلي. افغان سوکوهونکی محمد زکریا زمانی وتوانید چې خپل فرانسوي سیال مات کړي. د دوی لوبه پرون د تایلند پلازمینه بانکاک کې وشوه. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د ټیسټ مسابقې دریمه ورځ نن داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان لوبډلې په دوهم پاڼۍ کې درې لوبغاړي بایللي او اوس د سیالۍ لوبډلې تر لومړۍ پاڼۍ یوازې شپږ ویشتم ډېرې منډې لري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپله کلانۍ وینا کې د اوکراین د جګړې د سختېدو په صورت کې له اټومي وسلې د کار اخیستو خبرداری ورکړ.
اساسی او بشری حقوق درندستانو د اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو د مسولینو او ژورنالستانو وخت نا وخت بندي کول، د دوی په کار باندې سانسور راوستل، څومره د خلکو مطبوعاتو ته د لاسرسي حق تر پښو لاندې کوي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی حقوقدان سبحان مصبا. مصبا صاحب، په پیل کې درته وایي چې په رسنیو باندې فشار راوستل د خلکو حق ته چې دوی باید عامه پوهاوي ته لاسرسی ولري څومره یو ګواښ دی.
د اساسي حق تر عنوان باندې وګړو ته دا حق ورکړی دی چې د بیان د ازادي تر عنوان باندې او یا هم اطلاعاتو یا معلوماتو ته د لاسرسی د حق تر عنوان باندې خلک با خبره شي. نو میکانیزم دا ده چې رسنۍ دې کاملا آزاده اوسي او د دې تر څنګ دې ته د فرصت برابر کړي د حکومت لخوا نه ورکړل شي، د دوی د مسؤلیت لپاره فرصتونه ورکړل شي چې دوی په آزاده توګه او په شفافه او بې طرفانه توګه پرته له هیڅ ډاره دغه خدمت وړاندې کړي، ځکه دا د حکومتونو د بقا لپاره یو اصل ګڼل کېږي. او دا د افغانستان په تېرو شلو کلونو کې یو تر ټولو ستره لاسته راوړنه هغه د بیان د ازادۍ موضوع وله چې په خواشینۍ سره د جمهوریت له نسکورېدو را په دې خوا طالبان یو څه چې په هغې کې محدودیتونه راوستل او عام وګړي د بیان د ازادۍ له حق نه محرومه کړل، هغه هم دغه د ژورنالستانو ځورونه وه، د دوی نیونه وله او د دوی په زړونو کې یو نوه ډار اچول وله چې موږ یې تر اوسه پورې هم شاهدان یو. نو زه غواړم دا ووایم چې سره له دې چې دا د دغې حکومتدارۍ د شفافیت او روڼتیا سره په ټکر کې یو اصل ده، د دې تر څنګ خلک د حکومت نه وطن ورته ورکوي، ډار یې په زړونو کې رامنځته کوي، اعتبار یې د حکومت پر وړاندې کموي. او دا یو ښکاره حقیقت ده چې له هغه وخته چې طالبان حاکم شوي دي دوی ژورنالستان ځورولي دي، دوی پرته له کوم قانونه توقیف کړی دی په خپل سر په صحرای توګه محاکمه کړی دی بندیان کړی دی او دا لړۍ په خوشنۍ سره چې روانه ده او دا هغه څه دی چې د طالبانو د شته حاکمیت په مشروعیت کې سره دی چې مشروعیت نور هم ستونزې لري د خلکو نه مشروعیت نه ده راخیستی دا نور هم د هغو نړیوالو کوم شرایط چې دي چې بیرته د رسمیت پیژندلو لپاره زمینه مساعده کېدو لپاره یو ستر خنډ واقع شوی ده او دا به نور هم ستونزې را زیاتې کړي د شته حاکمې ډلې لپاره.
بله مصباح صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې رسنۍ د حکومت د بقا لپاره یو اصل دی او په دې وروستیو کې لیدل کېږي هغه څوک چې ځان ته خپل حکومت وایي اوس حاکم نظام چې په افغانستان دی البته طالبان دوی دغه رسنۍ نسکوروي. واضح خبره ده چې دوی داسې څه نه دي کړي چې رسنۍ هغه نشر کړي او دوی ته نیک نوم په عامه خبره راوړي. دا به څومره نور هم د دوی هغه مشروعیت هغه په ټولنه کې چې ډېر کم کسان د دوی طرفدار دي دغو زړونه به هم له دوی نه لري کې د طالبانو دا کار
پرته له شکه ګوري. رسنۍ خو نور کار نه کوي، هغوی خو هغه څه چې په ټولنه کې رامنځته کېږي په ساده او الفاظو د ښو طریقو نه چې نن سبا همدغه سوشل میډیا ده د همدغه په واسطه باندې خلکو ته ورسوي او رسنۍ بې طرفه دي. یو نیم رسنۍ که په وخت کې یو نیمه ستونزه درلودل هغه به استثنا ګڼو، اما رسنۍ په حقیقت کې د دوی د نظام د بقا لپاره ډېر زیات اساسي نقش لوبوي. د خلکو له زړونو ډار لري کوي، اذهان تنبیروي، خلک پوه کوي له وضعیت نه. نو اوس که چېرته طالبان دغه سیاست ته ادامه ورکړي، یعنی په دې کې هېڅ شک نشته ده چې دا په حقیقت کې د خپل د بقا لپاره ډېر ستر خنډ دوی په خپله را جوړوي. یعنی په هېڅ سر د دنیا کې پرته له هغه دیکتاتوره نظامونو رسنیو باندې محدودیت نشته. که محدودیت شته هغه به د قانون په چوکاټ کې اوسي. خو خبره دا ده چې د موږ په تېر نظام د جمهوریت په وخت کې هم داسې خاص محدودیت نه و په رسنیو باندې، مګر له دې چې یو چاته ضرر ورسي یا یو بیل بسته چې به قانون کې ورته جرم په نظر کې نیول شوی وسي، نو داسې محدودیت چې شی په قانون کې نشته ده. اوس طالبان که دغه سیاست ته د خپل ادامه ورکوي، دا په دې معنا ده چې دوی حقیقت کې نه غواړي چې بقا وکړي. دوی نه غواړي چې یو استمرار د رامنځته کړي، حکومت یې مخ لاړ شي. موږ هم کله کله دې ته حیرانېږو چې ښه تاسو د دوی په آن چې دا قربانیان یې ورکړي دي او دا قدرت ترلاسه کړی په دې سختۍ سره، او بیا په داسې مواردو کې چې هم د دې بقا لپاره اړین ده او هم د خلکو لپاره اړین دي چې له وضعیت نه باخبره شي او به طرفه معلوماتو پر بنسټ او واقعیتونو پر بنسټ باندې. نو دوی چې دغه سیاست ته ادامه ورکړې ده واقعا د خواشینۍ ځای ده، او موږ هیله ده چې له دې وضعیت نه دوی بالاخره لاس واخلي او دا وضعیت تغییر راولي، د خپل پالیسۍ کې تغییر راولي.
بله، د طالبانو په تیره دوره کې هم رسنۍ نوې یا کوي هم د ګوتو پشمار وي که دغه وخت له زیانونو نه چې تاسو څه اورېدلی دي، البته تاریخ خو دا ټول لیکي، څه م اورېدلی دي، څه م لیکلي دي لغه وخت نه چې مثلا په د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کلیو باندو کې څومره د ښځو حق تر پښو لاندې و، څومره د ماشومانو حق تر پښو لاندې و، چې یو لوی علت هم دا و چې خلکو ته عامه پوهاوی نه و، دوی د خپلو حقو په هکله آګاهي نه درلودله، دوی نه پوهېدل چې څه باید وکړي، څه باید ونه کړي، تر کوم حده پورې یو څوک حق لري په دوی باندې خپله واکمني وکړي. کله هغه وخت راسو چې هغه وخت رسنۍ نه وي په کلیو باندو کې څه وضعیت و دی عامه پوهاوی د نشتون له وجې؟
ډېر مهرباني. ګورې طالبانو تیر حکومت د 1995 نه تر 2000 کال پورې، زه په خپله په ډېرو مواردو کې ما په افغانستان کې ژوند کوه، په ډېرو مواردو کې زه په خپله شاهد وم د ډېرو مسایلو. هغوی دا محدودیت دومره زیات کړی و چې تلویزیون او دا شیان خو بالکل بند وله، حتی جرم ګڼل کېده چې که چا به مثلا تلویزیون روښانه کوه، خصوصا یو فلم به تفریحي فلم به وکوته یو. یعنی په دې معنا چې رسنۍ هم ډېرې محدوده ولې، چاپي رسنۍ، تصویري رسنۍ په ټوله کې. دا په داسې حال کې و چې د دوی دغه د افراطیت اړخ د حکومتدارۍ په هغه وخت کې ډېر زیات و. یو خو هغه وخت کې دوی په جنګ کې وله، د جنګ تر څنګه دوی په تجربې هم کمې وي او نسبت وسنه اوس خو لک څه خشي وی دي خو هغه وختو کې هغه ډیر سخت دریزه طالبان ول او دوی سره لدی چې مثلا دغه محدودیتونه چې وس دي لکه پانتونونه وتړل مکاتب انجنونه په مخ وتړل د کار له حق نه محروم کړل رسنۍ او د مواردو کې لدی ترڅنګ نو دا په داسې حال کې و چې هلته د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بیخي زیات و د دوی د حق د نقص موارد ډیر زیات بل ښځې په بدو کې ورکول کیدلې که چېرته یو قتل موضوع به مطرح کېده د ښځې د میراث حق خو تر اوسه پورې هم خلک په ډېرو ځایو کې نه ورکوي دا حق نو خو محرومي دي په هر حال خو هغه وخت کې کاملا یعنی یو سلسله شرعي احکامو د غلط تعبیر پر بنسټ هم ښځې له ډېرو حقوقونه محرومې وي او دوی به خبر هم نه ولي او هغه مراجع یعنی ډېره مهمه مسله په هغه تېر نظام کې مو اوسني نظام کې هم ده خو په تېر نظام کې چې طالبان حاکم ول ډېر زیات وله هغه دا و چې داسې یو مرجع او داسې یو قانون د ښځو د حقوقو د خوندي کېدو لپاره وتبر شي مراجع و کې په هغه وخت کې شتون نه درلوده ډېر ضعیفه وي او کول یې هم ډېر موارد به دوی لکه اوس چې د خپلو اذهانو پر بنسټ باندې یو فیصله کوي فقط یو ملا به ناست و هم هغه څه به چې په نظر کې را تلله کول یې په هغه دوره کې د ښځو لپاره یوه ډېره توره دوره هغه وخت کې موله او اوس هم تر هغې بتره د خرج مقایسوي شکل به اوس ممکن د دې لپاره چې رسنۍ یو څه شتون یې ده اوس خو زمانه تغییر کړې شل کاله وخت تېر شوی ده اما په هغه وخت کې محرومیتونه بیخي ډېر وله او دا هغه وخت هم د طالبانو یو غلط سیاست و ځکه ښځینه د نیمې نه زیاته د ټولنې برخه ده او ډېره اړینه ده چې ښځینه باید له خپلو حقوقونه برخورداره اوسي او اوس هم دي نو په ټوله کې د دوی دغه تګلاره سامان شپېتو او یو فرامینو شاوخوای چې دوی ورکړي دي ممکن ډېر کمې په ګټه باندې اوسي ولې په تاوان یې چې د دوی د اساسي حق محدودیت پکې راولي یا یې په کامله توګه محرومه کړي خواشنۍ سره باید ووایو چې اوس ډېر دي او په تېره کې هم دوی همدغسې فرامینو په اساس باندې دا ستونزې راوستې ولې
یو څه بل چې مخکې تر دې طالبان واک ته ورسېږي د جمهوریت په وخت کې په اکثره سیمو کې دا رقم مفکورې خپرېدلې چې طالبان اوس د شل کاله مخکې طالبان نه دي طالبان بدلون کړی ده دوی به چې دا جیل راځي حکومت ته رسېږي مکتبونه به پرانیزي ښځې به کار ته پرېږدي او رسنۍ باندې به غرض نه لري د بیان ازادي به همداسې وي لکه اوس تاسو څه فکر کوئ دغه مفکوره چا خپره کړه او ولې طالب ته یو نوه د خلکو علاقه پیدا کړه چې طالب خانه طالب نه ده که راسیم همدغه ازادي همدغه کار همدغه وضعیت به وي
دلته د ما په آن دوه خبرې دي یو هغه کسانو چې په قصدي توګه ځینو رسنیو ځینو هیوادونو چې په دې مسلې کې لاس درلوده په دې په اصطلاح دسیسه کې چې دوی د حاکمه شي او له بلې خوا نه د مونږ ناپوهه افغانانو هغه افغانان چې عادلانه قضاوت نه کوي او د واقعیتونو پر بنسټ باندې خپل قضاوت نه کوي نظر نه ورکوي د دوی په اړه ځکه مونږ په خوشنۍ سره باید ووایو چې په امریکې او اروپا او په دې ځایو کې هم ناست دي په داسې مواردو کې دوی توجیه ورکوي مثلا د تحصیل په هکله دوی ته توجیه ورکوي چې ګویا د طالبانو دغه تصمیم چې ښځینه یې له تحصیل د تعلیم د حق نه د کار د حق نه محرومه کړې دي دوی ته توجیه ورکوي نو دا په خوشنۍ سره باید ووایو چې دا د خلکو ډېر غیر عادلانه او ظالمانه قضاوت ده دا په دې معنا چې د جمهوریت تر وخته پورې هم هغوی اکثر په خلاف وله ولی کله چې حاکم شوله یو خو په خواشنۍ سره د ژبهیزو تبعیضاتو پر مورد باندې هم یو څه خلک متاثره شوي دي حقیقت خو دا ده چې خلک د ناپوهۍ له وجې یا په هر عنوان چې اوسي قضاوت یې سم نه ده ځکه چې د طالبانو دغه د حکومت تګلارې د هغو ستاندردونو چې په اوږد مهال کې د مونږ عمده ستونزې را حل کړي عدالت پلی کړي قانون حاکم کی او هغه کې د خزینه او لپاره خصوصا هغه کوم حقوقي شي دي هغه په نظر کې ونیول شي رشتو کې او په ټوله کې عدالت تامین شي په دې مسیر نه دي نو په دې کې زه ویلی شم چې په دې کې خلک ملامت دي خلکو ته لازمه ده چې واقعیتونه انعکاس کړي هغه څه چې ښه دي هغه دې ښه وایي پرته له دې چې کوم سیاسي سلیقوي او نور موارد په نظر کې ونیسي ولې هغه چې سم نه دي هغه ته باید توجیه ورنه کړل شي محدودیتونه او محرومیتونه چې د دې د پالیسیانو په ترڅ کې رامنځته شوي دي دا راکم شي او خزینه باندې لږ څه رڼایي راشي
په دې موارد کې مس باصیب د طالبان حاکمیت حالات په کتلو سره د خلکو ګڼ شمیر حقونه دوی تر پښو لاندې کړي دي، چې یو هم دغه د بیان ازادي ده او د مطبوعاتو باندې قیدات راوستل دي او د خبریالانو او رسنیو مسؤلینو نیول دي، چې دا یو بل حق ده چې خلکو نه اخلي. که د دې په زیان باندې هغه غټ غټ ټکو کې راته وایي چې دا څومره زیان لري، څومره سانسور راولي او په خوا کې خلک څومره زیان کوي؟
زیان خو ډیر زیات زیان لري، کنه دغه نن سبا د ټکنالوژي په دنیا کې چې معلومات خلکو ته معلومات ډیر زیات اړین دي، خصوصا هغه په داسې یو کړکېچن حالات چې افغانان ورسره مخامخ دي، او له بلې خوا نه هم طالبان چې په داسې یو ډیر حساسو شرایطو کې دي چې له یوې خوا یې نړۍ تر اوسه پورې په رسمیت نه پېژني، له بلې خوا نه مثلا داخلي ستونزې ورته شته، اقتصادي بحران سره مخامخ دي، سیاسی و حقوقی و در طول موارد که تر طول عمده زیان د عام خلکو لپاره داده چې دغه پوهاوی، معلومات ته لاسرسی، له وضعیت نه باخبرېدل، د بیان ازادي، دا د دوی اساسي حق ده، دا حق نقص کیږي، دغه په خپله یو ستر زیان ده. د دې تر څنګه طبعا د همدغو رسنیو د خبرونو پر بنسټ باندې خلک داسې مواردو ته لاسرسی پیدا کوي چې د هغوی ژوند کې ډېر سهولتونه رامنځته کیږي، هغوی د خپلو حقوقو نه برخمن کیږي، هغه شرعي حقوق، هغه موضوع قوانینو کې چې حقوق ورته ورکړل شوي دي. په ټوله کې د مملکت د حکومتدارۍ په اوضاع باندې هر څوک البته د خپل په کټګوري په حساب باندې، نو دا محدودیتونه او د دې تر څنګه مثلا ډېر بدې پېښې، ډېر بد جرایم، ډېر ظلمونه چې که کیږي، نو یوازینۍ لاره یې چې د محاکمو نه بغیر عدالت تامینولی شي هغه همدغه د بیان د ازادۍ پر بنسټ ده. په یو سنتي ټولنه کې لکه افغانستان یو څوک له بندیخانې نه ډارېږي، ولې له رسنۍ ډارېږي، له دې ډارېږي چې مثلا سوشل میډیا کې په باره کې خبرې وشي، په یو تلویزیون کې، په یو رادیو کې پرې باندې پاس وشي. نو دغه ټول ضررونه یې بیرته خلکو ته رسیږي په دې مواردو کې، دې کې هېڅ شک نشته، ده سراسر تاوان ده، د دې مسؤول خپله شته حاکمه ډله ده.
بله، که څه هم حاکم نظام خو که بار بار دوی ته د مشورې په توګه خبرې وړاندې سي یا د یو تجربې په توګه دوی ته نظر وړاندې سي، دوی اصلا غوږ نه ورته نیسي، خو بیا هم زموږ او تاسو مسؤلیت دا دی چې خپلې خبرې به کوو که دوی غوږ نیسي که نه نیسي. تاسو په وروستیو کې حاکم نظام ته څه ویل لري؟ څه رقم چارچلند وکړي چې رسنۍ پرېږدي خپل کار مخکې یوسي؟
مهمه مسله خو دا ده چې که داشته نظام واقعا د غواړي چې د افغانانو په زړونو کې ځای ولري او تداوم رامنځته کړي، نو دوی ته لازمه ده چې ټول اساسي حقوق چې وګړي، ځکه وګړي چې دي، خلک چې دي، اصل ده د یو دولت په سطحه باندې، دوی چې ځانونو ته یو کس راجګیږي، امیر المؤمنین خطاب کوي، بل چې مثلا دا ټول ځانونه مشران ګڼي، نو خو دوی خو د دوی په آن باندې خو د همدغه افغانستان د ولس مسله مطرح ده چې دوی د ولس نه هغه کوي. نو اوس دوی ته لازمه ده چې دوی داسې کړنې وکړي چې دا ولس ترې بیرته راضي شي او دا وضعیت بیرته تغییر وکړي. تیر جمهوري نظام کې د رسنیو لپاره، د دې لپاره چې په آزادانه توګه د خپل کار مخته بوزي، ډېر ښه میکانیزمونه یې په نظر کې نیولي ول. مثلا یو کمیسون و چې د خطیو کمیسون تر عنوان لاندې رامنځته شوی و، د دې وظیفه همدغه وله چې که چېرته رسنیو به کوم تخطي چک کوله، نو محکمو ته یې قضیه نه لیږل کېدله. د دې لپاره چې د بیان ازادي وله اساسي قانون 14 دی ورته هغه ټول هغه د یو حق په نامه یې پېژندلی وله مخته تللی و. اوس طالبانو ته لازمه ده چې د دې لپاره که دوی غواړي چې بیان ازادي خوندي شي، د خبرنګارانو، ژورنالیستانو نیونه، ځورونه، غیر قانوني توقیف، یا دوی مثلا دوی ته اخطار ورکول، د دونه د ډډه وکړي او تر څو دوی ته فرصت برابر شي چې خلک پرې باور کړي. اوس یعنی نن سبا دا مسله تر دې حده شوې ده چې حتی رسنۍ هغه خلک چې په افغانستان کې دي نه یې راغواړي، البته نړیوالې رسنۍ نه یې راغواړي، ځکه هغه سره که یو مرکه کوي هغه بیا یعنی یو ډار رامنځته شوی ده. نو د همدې لپاره لازمه ده چې دوی ډېر انتقاد پذیره اوسي او له خلکو هم غوښتنه دا ده چې واقعیتونه ووایي، هغه څه چې واقعیت دي فقط ورته ووایي او پرته له کوم ډاره په مقابل کې راجیک شي، ترڅو دا وضعیت نو شته ډله حاکمه ډله اسلامي امارات درته شده دوی تګلارې د رسنیو د بیان د ازادي سره سم نه ده او لازم ده چې دوی په دې کې تغییر راولي کدی غواړي چې په نړیواله سطح باندې اعتبار زیات شي د خلکو په زړونو کې ځای ونیسي پرته له هغې خلک ګوښدی کېږي خلک په تاریکۍ کې رامنځته کېږي او دا موږ تجربه کړي په تا 15 کلونو کې ډېر نظامونه ول چې ډېر کوششونه یې وکړل رسنۍ یې بندې کړي محدودیتونه یې راوستل اما نتیجه یې ورنه کړله بقایلي راکموله اول خو دوی په خپله په هغه 13-15 کلونو کې یو عمده دلیل یې چې حاکمیت یې له لاسه ورکړه همدغه و چې دوی ګونګ روان ول دوی شفافیت نه و رسنۍ نه وي مثلا قانونیت خواته نه و او اوس هم یعنی دوی باید دې ته متوجه اوسي چې افغانستان کې دا رژیمونه چې تغییر شوي دي یو علت یې همدا ده چې دوی استبداد او ظلم نه کار اخیستی ده او دغه په خپله ظلم ده چې مثلا عام وګړي دي هغه اساسي حق کې ورته محدودیت راولي مثلا اساسي قانون جوړ نه کي او د خلکو ارادې ته احترام درناوی ونه کي او د دې تر څنګه دوی په خپل تګلاره باندې پاندې رقم مخته یعنې دا په ټوله کې سمه نه ده دې لپاره باید یو میکانیزم البته د افغانستان د خلکو د هغه ظرفیت پر بنسټ باندې د ضرورت پر بنسټ باندې خو وګوري یو تحقیق پر بنسټ باندې داسې یو نسخه چې هغه بیرته د افغانان وکړی شي مثلا سیال شي له نورو هیوادونو سره په خپله داخلي ستونزې حل شي متوازن انکشاف رامنځته شي په هر څانګه کې پرمختګ وشي دغسې یو میکانیزم د کار وکړي او په دې کې پرته له شکه یو اصلي موضوع همدغه د بیان د ازادۍ موضوع ده چې دوی باید ډېر جدي ورته توجه وکړي دا په داسې حال کې ده چې اوسنۍ ارزونه چې زه په خپله یې لرمه د بیان د ازادۍ په ارتباط باندې سمه نه ده موږ شاهدان ولو چې ډېر ژورنالیستان دوی پرته له دې چې کوم جرم یې کړی اوسي په میاشتو یې بندیان کړل او دا لړۍ تر اوسه پورې دوام لري له دې نه باید ډډه وکړي
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
وله تاسو نه مننه سلامت
درن دوستانو دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری
Oh, کوي زلفې پانش پد خد نکړي سابا دان شام در نوړي لاس دې را کلا محبت دستر کو نور محبت تلا سمساستا پختانا میں علاج ستا خبرے میں دوا ستا خبرے میں دوا او جہان میں سفر والا اس کے لاس لارا مستا ستا پختانا میں علاج ستا خبرے میں دوا ستا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غلا رم نہ داستا پختنا میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا خبر میں دوا تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا
سی فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio